دا مشال رادیو دوردونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجه شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا او بشیر ګواخ سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروړو. خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی په بلوچستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بارانونو لږ تر لږه 30 کسان وژل دي. په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې نن د درې ورځو پولیو ضد ویکسینو کمپاین شروع کیږي او په ترکی کې یو ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوي. دا خبرونه تفصیل. پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 30 کسان وژل دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې انډیمه نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ډیر زیان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوی دی او د 15 کورنو د ورانېدو ترڅنګ 80 کسان زخمیان شوي هم دي. د یادې ادارې په خبره بلوچستان کې تر ټولو ډیر 18 کسان وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا کوشش کوي چې باران ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي. نن په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. ریډیو پاکستان د چارواکو له خولې ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 980,000، خیبر پښتونخوا کې 1,550,000 او بلوچستان کې 220,000 ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. یاده دی وی چې چارواکو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 40 ضلعو کې دا ویکسین کیږي خو په صوبه کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه کمپاین نه کیږي. عوامي نېشنل ګوند وایي مرکزی حکومت دی د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره عملي کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضح شوې نه ده. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته وویل چې که د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پښتنو له پامه غورځونې خپله پالیسي جاري وساتي دوی به احتجاجونه وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې د دې پروژې د کارونو لپاره د ټیکو اعلانونه یا ټینډر سپاره شوي دي. پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د دوی د حق په خوړلو سره مهمې لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه اړوي او په پنجاب یې تیرول غواړي خو حکومت دا نه مني. بلوچستان کې اف سي ځواکونو ادعا کړې چې د دغه صوبې په ډیره بوکټي سیمه کې 15 مشکوکو استوال وژلې دي. د اف سي ځواکونو لخوا پرون خبرلان ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرونیو عملیاتو کې یو مشکوک تن نیول شوی هم دی. امنیتي ځواکونو د مشکوکو استوالو پیژندګلوي نه ده کړې او نه هم تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د روانې مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون نن مشال ریډیو ته همدارز وویل چې په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا سولې ته هیلمندي او د سولې مذاکراتو کې د برخه اخیستو بیان هم د ستاینې وړ دی.
در اواخر اسلام آباد اعلان داده است
په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي.
یاد دې وی چې د روسو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې دوی پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې غلطه په پاکستان کې اوسیږي او درمل نه هم مغلطه کیږي. دغه بیان وروسته طالبانو په اسلام آباد کې د هغه مذاکرات تو کې لګړون څخه انکار وکړ چې تمه کې دا د میشتې په لومړیو کې به تر سره شي. ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرحد انقره کې یوې چاودنې 14 کسان ووژل. د دغه هیواد د صحت وزیر وویل چې د چاودنې 115 زخمیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې پکې د 19 کسانو حالت ښه نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کلونو کې د سیمه ییزې بې ثباتۍ له کبله هدف ګرځېدلی دی. نوموړی زیاته کړی چې ترهګرې ډلې ځکه ولسي وګړي په نښه کوي چې هغوی د ترکیې د امنیتي ځواکونو سره مقابله نشي کولی. چاودنه د ګڼې ګوڼې او ټرانسپورټي مرکز کیزیلای چوک په یوه پارک کې شوې ده. ان ټی وی خبر ورکړی چې دا د بسونو تمځای سره نږدې د موټر بمی ځانمرګې برید و. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترنګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش ډلې د جنګ بندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې هم برخه نه لري. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي سټیفن د مستور څخه غوښتي چې د شام کردان هم د مذاکراتو کې شامل کړي. د سعودي ملاتړ لرونکي د مخالفو ډلو د مذاکراتو عالي کمیټې ویلي چې دوی په یو داسې اجرایوي واک لرونکي انتقالي حکومت ټینګار کوي چې اسد او د هغه نږدې ملګري پکې نه وي. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه ډلو لخوا له حکومت څخه د اسد د لرې کولو غوښتنه سره کرښه ده چې د هغه پنا په جنیوا کې د خبرو د ماتېدو سبب کېدای شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې وروستیو بارانونو لږ تر لږه 30 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. ټاکل شوی له نن څخه په ګرد پاکستان کې ماشومانو ته له ګزن یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي په کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکوي.
ویټامین ا موږ ځکه ورکوو چې دا د ماشومانو په توان کې کډېر عمل ته خوښ ساتي. چې کوم ماشوم کې د ویټامین ا کمی نه وي کې ویکسین هم ډېر ښه کار نه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهداري پروژو لپاره ټینډر اعلانوي. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پښتنو لپاره د رهداري د اصلي ګټو ترلاسه کولو په کار کې ملتپال سیاسي ګوندونه ورسره ملګري نشول او ځکه هم خپل دغه تحریک ختموي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي لکبالی سیمو د بکورکل شو خلکو بیرته کورونو ته د لیګلو او د هغوی د بیا بحالۍ په چارو به 14 ارب روپۍ لګوي. د شمالي وزیرستان یو کډوال وایي حکومت تر دې ډېر پیسې هم اعلان کړي د کډوالو په خېګړه به هغه رنګ چې لازمه ده مصرف نشي.
دا خو 13 ارب دي چې 13 ارب شینو متاثرین طرفینه رسان کنده سی وسوال صحیح اقدارو ته حق نه راسي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنه موضوع د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو څو ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه یو د پام وړ شمېر خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداروایي تر دې دمه د دغو بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل له پیښور زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیل سیمو کې له 13 ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او افغان پولي تسهیرمه په قبایلي سیمو کې له 13 ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبل سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک ته لږه 30 کسان مړه شوي، چې په دې ډله کې په بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورکزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه دغې موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو، چې له امله یو کان نړېدلی او چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نورو سیمو اوسېدونکي دي. دغه رسنۍ هم دا شان د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تېر کال همدغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان مړه او 3 لکه نور بے کوره او زیانمن کړه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیلېږي. د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې به دغه کمپاین په سیمه کې د پولیو ټیمونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکوي. زلان یوسفزی رپورټ لري.
د ای پی آی ډیپټي ډایرکټر ډاکټر تیمور مشال ریډیو ته وویل چې درې ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول هدف دی او د سوابیا ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي دي.
او ځکه چې پولیس سوابیا کې چې کومه خپل دوه پولیس ته د مردان نه نور ځلو چې کومه پولیس راوړي نو چونکې نور ځلو کوم پروګرام وي نو هلته بیا دا شي شي شر دي لکه دا سټیګر پروګرام
نو موري جاته کړه چې درې ورځې مهم رسته به په سلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین اے څاڅکي هم ورکوي.
ویټامین اے کې څه چې کومه ښه اکثر ماشومان زموږ د کلیزه کو کې کومه دې کې د نیوټریشن کمی وي د نیوټریشن کمی په وجه باندې دا ویټامین اے موږ ځکه ورکوو چې ویټامین اے هغه ویټامین چې دا د ماشومانو په توان کې لکه ډېر عمل د خصاتي او چې دا ویټامین اے کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي او چې کوم ماشوم کې د ویټامین اے کمی نه وي نو ویکسین هم ښه کار نه کوي.
د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت له چین سره د اقتصادي راهداري د کارونو پر مخ بیولو لپاره ټیکی یا ټینډر اعلانوي، پښتانه سیاستوال وایي دوی دغه پروژې په اړه د مرکزی حکومت له وعدو او کړنو مطمئن نه دي. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وه چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د دې پروژې مهمې لارې د پښتونخوا او بلوڅانو د پښتنو د بلوڅ سیمو پر ځای له پنجاب تیرې کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ویلي وو چې په دې لړ کې به د ټولو صوبو ګیلې ختموي. اسرار العالم مومند رپورٹ جو کړی.
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون مېشتو سیمو د تیرېدونکو اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډرې پرانستل شي، خو پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسی تحریک لا هم پر دغه لاره تحفظات لري. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې یې ډېرې هلې ځلې کړي تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. دغه په خبره په دې کې ریلوي، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلی کې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی.
نو اوس کا په خو نو کته راوچته وو چې اخر کم خبر باندې مونږ خوشاله شو غلی شو ولې دا جوړ شوی تحریک مونږ ختم کو یا ختم یې کو.
سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي خو پښتانه قام پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د بامی نېشنل ګوند مرکزي ویاند سینیټر زاید خان بیا وایي دوی خاموش نه دي او که د مرکزي حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر زر په احتجاج لاس پورې کړي.
احتجاج اکولی چی حکومت پا دی کی مخلص نہ دے اور خاص کر مرکزی حکومت کم زمان وزیر اعلی دے جاگا پیسا پوئی گو نا ولی چی آگئی دا پنجاب مفادات تو حافظ کے آگئی دا پختنو نہ کئی پا دی وجہ مانے آگئی ہوئی چیرہ دا کم روپ چیرے دا ٹک تے عوامی سر پاتے نا پا دی مطمئن نا
کچھ ہم دا عوامی نیشنل گوند بیان دا زاید خان طور و لگاو چی دا خیبر پختنخوا موجودہ حکومت لمرکزی حکومت سر دا اقتصادی کاریڈور پا غربی لارا جوړ جاړې کړې خو د تاریخ انصاف مشرې د خبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورنه په بشپړه توګه ردوي او وایي
سامنے د بیده والا پراجیکټ چې په پنجاب او سندھ کې هغه مال خو کا شروع دی او په موټر وې ما دیندا لاهور نه ملتان او ملتان نه مخکې سکر او دغه هغه مال خو فل پلیس کا شروع دی په چې متکوده ما غشوي دي دغه هغه شانتي حرکتونه نشته محرومیت تجوین گوری او صرف د پنجاب او مرات دلی کی مزاجی خفر چې دا خو نو مو سر بل لار نه بل دته مې چې موږ روز او د خلاف احتجاج وکړو.
کڅه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو او د پختونخوا ولسی تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټول صوبو ته یو شان رسي. خو کارپوه کراموتی وایي له پښتنو سیمو د تیریدونکې لارې پرتله په مشرقي لاره ډېر کار روان دی کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډېره تیریږي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموش دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په څیر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوانو پارټۍ باندې یو پرشر اچولی دی چې په پاکستان کې هغې سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي نو د هغې ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه خو لا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی بلکې په دې کې موټروې د تیل او ګیس نل لیکا فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځې لارې جوړ کړل شي.
د اسرائیلو ممن رپورٹ موردو د پاکستان حکومت په لیلی کبالی سم څخه د بیکور رکل شو خلکو بیرته کورونو ته د لیګلو او د ځای پر ځای کول لپاره پر پرچارو به 42 ارب روپیا لګوي. چارواکي په حال کې وایي تر اوسه د کبالی سم 2,15,400 کورونه بیرته ستنی کړی دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې اغیزمن شوي خلک د حکومت له هغو اقداماتو خوښ نه دي چې د دوی د بیرته ستنولو لپاره تر اوسه کړی دي. احمد الله رپورٹ راکوي.
سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی د سفران وزارت لخوا لیکي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو بیا آبادولو لپاره پروان مالی کال کې 42 ارب روپۍ جاری کړي دي او هرې کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړي کیږي. خبری ایجنسی لیکي چې تر اوسه د قبایلی سیمو 2,15,400 کورنۍ خپل سیمو ته ستنی شوي دي او د دې متاثر شوو کورنۍ د بیرته ستنېدو عمل به سخت کال نومبر په میاشت کې ترسره شي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې قریبا یو کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی او تر اوسه په کم شمیر کې متاثرین خپلو سیمو ته لیږلې شوي دي. حکومت لا پکار دي چې په دې عمل کې تیزی راولي. د یاد ایجنسۍ د شوی تحصیل یو مشر قسمت خان وزیر وایي
بار بار عوام د متاثرین د چهره د تعداد زیات کړی شي، یعنی تقریبا 500 فیملی شي. موجوده چې کوم فیملی تعداد دی واپس کیږي ډیلی بیس باندې هغه ډېرې کمې دي، نو په دې باندې کافی ټایم لګي. نومبر خونه چې 2017-18 نومبر ته به مکمل نشي. کچرته ډیلی بیس باندې د 300-500 پورې شي بیا امکان لري چې یو کال به واخلي. دا خو 13 ارب دي چې 13 کرب شینو متاثرین طرفینا رسن کوم داسې وشول، په دې پیسو کوم داسې وشول، په دې سلسلې کوم داسې وشول، صحیح حقدارو ته حق نه رسي.
د ذکر دا چې د قبایلي سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره نړیوال بانک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې 1.5 کروڑ ډالره او چین ورته په جولای میاشت کې کروڑ ڈالر امداد ورکړی و. مشال ریډیو چکلا د شمالی وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسی عمل او د دوی د بحالۍ کارونه ولې دومره په قلاره روان دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې، که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، ورسره د میر ادارې موجودې وي، چې په دې باندې میر یوه داسې مشوره وکړي چې آیا اسکیم حکیمه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاک دا ګیله نر دي دغه پره ورته ویلي وي چې کریا دا نر کوي، خیر دی میر په خپله کریا باندې واپس ولاړ شي. او د ریهبیلیټیشن چاره دا هوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپله سترګه خپل کور وویني، په خپله سترګه روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې دا بیا چاره وشي. کنه
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه جاپان حکومت په فاټا کې د بحالۍ کارون لپاره د 1.6 کروڑ ڈالر امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ته قبالی سیمو خلک چې د خپلې یوې مسلې او یا هم کومې لانجې د حل په برخه کې د پولیټیکل انتظامی او جرګې له پریکړې مطمئن نه وي، نو خپله قضیه یا کیس فاټا ټریبیونل ته وړي. خو پوښتنه دا ده چې قبایل په اف سی آر قانون کې د راغلي بدلون په اړه څومره معلومات او یا هم دغه فاټا ټریبیونل ته لاسرسی لري او کنه. پر دې موضوعاتو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن چې په کال 1915 کې د قبایلی سیمو لپاره یو جدا عدالتي او انتظامی قانون وضع کړل شوی، د قبایلی ولس انتظامی او عدالتي معاملاتو په لړ کې زیاتره اختیارات پولیټیکل ایجنټ او جرګې مشرانو سره دي. خو ولې دغه پولیټیکل انتظامی او جرګو فیصلو نه که څوک مطمئنه نه وي، نو هغه فاټا ټریبیونل ته خپل کیس وړلی شي چې دغه په درې ممبرانو مشتمل دی. فیر پیدا چې د فاټا ټریبیونل عدالتي ممبر پاتې شوی وایي چې دغلته د قبایلو مخصوص مقدمات ترسره کیږي.
اوس وته فاټا ټریبیونل وایي د امندمنټ نرسته یو کیسی اغلاړ شي ای پی ایتا یا پی ایتا اغل تا چا کیس ڈیسائیڈ شی نو بیا کمیشنر تا اپیل کی گی اپیل لارستو بیا کم سڑی چی غواری چی رز دی خلاف لارشم نو آغا بیا فاٹا ٹریبونل کی بیا ریویژن کئی تا کمیشنر داڈر خلاف.
پی ایف سی آر قانون پو حالارون کے وکیل کریم محسود نموچو پختل چی تروسا دغا ٹریبیونل کے دفاٹا خلکو سمرا کے سنا حل شوی او سمرا خلکو ورتا رسائی شوی. دوی وویل
حکم خلاف حقیقت نے مقصد فاٹر ٹریبیونل سر ادا اختیار دہی کہ آگا کے سینا واپس ریمانڈ کو ذراوے کے سینا سے تین دن کا نام فیصلہ کری دی اور ہلکے کا انصاف ورکڑا یہاں دائے خو ترویسا پر دا پویا یا قبیل تاند ملاو شدی کہ نشتا پدا ریسنٹ امنمنٹ سے دا حق ہم ملاو شوائی دائے کہ نشتا زمانت درخواست ورکی.
ڈاکٹر بیگم جان چې بنیادی انسانی حقوق او ایف سی آر قانون باندې ژوره پوهه لري وایي چې هر ورځ د ایف سی آر قانون په مطابق د پولیټیکل انتظامی لاندې قبایلی خلکو مقدمات فیصله کیږي، خو د دغه کیسونو تعداد په زرګونو کې دی.
زه وایم چې په زرګونو خلک د دې لاندې افیکټډ شوی دي. دلته خو پولیس دفاع د عدالت دفاع د مجسټریټ دفاع د دې په مخ التا حواله کی دی په خپل غم خوله کې دومره ډوب شوی دي چې دی د ایف سی آر ترمیم ته وروي خم نه دي وای بس یو وړورانا.
بیگم جان وایي چې تر اوسه هم قبایلی خلکو ته دا پوره معلومه نه ده چې ایف سی آر کم قانون دی او دې کې کم بدلون راغلی. نو قبایلی خلکو کې په دې لړ کې شعور بیدارول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښیي چې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د روانې مارچ میاشت په اوږدو کې وشي. د دغه شورا یو چارواکي وایي د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه دوه ډلوې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې او تمه ده چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان هم د خبرو میز ته راولي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د سیمې د هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14مه ده، یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري. او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی، او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی، ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
دا مته کل رپورت مورید اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. موږ په کې راځو سندري هم درو ورو د خیال احمد استاد په غږ به د خوشحال خټک دا غزل وورو.
د سبا په تګزر پچمن ګرتا پچمن کې رنگارنګونو نوارتا پچمن کې رنگارنګونو نوارتا د سبا په تګزر پچمن ګرتا چمن کے رنگا رنگ دسفا پاتا گزر چمن غلط بلا بس تچاوت فریاد زلخ پلا بخت فریاد کرم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم چه پرونی رتم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ
صفا اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې سحر نه هنی می بجې کې دن کې دی بشیر غواخ نه خبرونو لنډی سوره
د پاکستان د قدرتی افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ای نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بلوچستان قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د څو ورځو راهیسې روانو بارانونو لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان وژلي دي، پنځه اویا کورونه یې وران کړي او تر اتیاو څخه ډېر کسان یې زخمیان کړي هم دي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. عوامی نیشنل ګوند وایي مرکزی حکومت دی د پاکستان او چین اقتصادي رهداري لپاره عملي کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضحه شوې نه ده. بلوچستان کې اف سي ځواکونو ادعا کړې چې د دغه صوبې په ډیره بوګټي سیمه کې پنځه مشکوک وسلوال وژلي دي. تر اوسه پورې په دې اړه امنیتي ځواکونو دا نه دي ویلي چې دا مشکوک وسلوال له کومې ډلې سره تعلق لري او څوک دي، نه هم کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د روانې مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه هیله لري چې دا مذاکرات به زر تر زره وشي. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي سټیفن دی مستور څخه غوښتي چې د شام کردان هم د مذاکراتو کې شامل کړي. د سعودي ملاتړ لرونکي د مخالفو ډلو د مذاکراتو عالي کمیټې ویلي چې دوی به په داسې اجرایوي واک لرونکي انتقالي حکومت ټینګار وکړي چې اسد او دغه نږدې ملګري به کې نه وي. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې د دغه ډلو لخوا له حکومت څخه د اسد د لرې کولو غوښتنه سره کرښه ده چې د هغه په وینا په جنیوا کې به نننی د خبرو د مذاکراتو د ماتېدو سبب شي. او فرانس تهران ته خبرداری ورکړی چې د بلستیک میزایل د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شي.
او سمردون کو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې ملک کې پښې بارنونو او د هغې د لاسه پر رسیدلي زیان لیکلې دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې د بارنونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثر شوې چې له وجې د مالی زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي او د دې ټولو ذمہواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارنونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نو ورکړې. دا راز آج ورسپانو وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلی انتظامیو هغه رنګ اقدامات نو کړي چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې وروستو د بحالې په عمل لیکلې ده. اداریا وایي چې د پنځو کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د آپریشن سرته رسېدو وروستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با $18.5 ارب لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د $19 ارب ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي، خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربه پر رڼا کې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو واپسې او د دغه سیمې بیا ودانه ډېر سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډېر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن دا خلک خپل کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د وروستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوي وو چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو د پاره ځان لکړي شوي پیسو کې تر دې دمه 40% پورې هم نه دي خرچ کړي شوي او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. اداري اخره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحالې او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوي، نو ځکه نخکاری دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو پاکستانی دینیشن ورځپاڼې افغانستان په لور د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د هغه هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د پخواني امریکایي کمانډان څرګندونې راخستې. د دوړو لیکنو مهمه برخه تاسو ته ورو د دینیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ورستای څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي پاکستان بګنې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته تا د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چینا اقتصادي راهدارۍ پروژه یو ځای نشي چلیدی. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یو ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبری اجانس د امریکایي پوځ د جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنګي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډا په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چیک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو پرون ماښام د ترکیې په پلازمینه انکاره کې یو موټر بمی چاودنه شوي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات یې ښیي چې ډېره ممکنه ده دغه تروریستي عمل د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړی وي. احمد تکل تفصیل لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونۍ چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نښه کړ چې شل تنه سورلۍ پکې وې. دا همغه سیمه ده چې نږدې یوه میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځانوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 300 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کردمیشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد
د عملیاتو د پایل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونه،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شي.
www.mashalradio.com.
د افغانستان مشرانو جرګه د هغه هیواد حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوګونه سیاستونو پر وړاندې چپه خوله پاتې نه شي. د دغه جرګې غړي وایي که چېرې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وای نو د روانې جګړې پر ځای به یې د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. دوی د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او له یادو هیوادونو څخه د افغانستان د سولې په اړه وضاحت وغواړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوګونی، متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وای، امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل،
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاورو کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري یې کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری و توقع ما امیاس که
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې شګل دی او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبان مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولای سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلی و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د مشال رادیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې به د نازیا اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته وورو.
سبینم حب ویت دینا چ
مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
اوریدونکو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ولیکنه وایي د پنجاب صوبې د پخواني گورنر زوی شاباس تاثیر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نه دی خوشې کړل شوی. د لیکنې تر مخه یوې حکومتي کمیټې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې هغه حکومتي چارواکي ملامته کړي چې ده ته د شاباس تاثیر د خوشي کېدو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول. تفصیل اسرار عالم مومن داور.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي یو تحقیقاتي کمیټه په دې نتیجه رسیدلې چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر امنیتي سرتیرو نه بلکې اغواکارو په خپل خوخه خلاص کړي. دغه کمیټه په خپل رپورت کې ویلي دي دا بل وخت مخکې خبره وی چې ویل شي د شهباز تاثیر د خوشي کولو په بدل کې اغواکارو ته پیسې اهم ورکړل شوي. دا رپورټ پر داسې وخت راغلی چې افغان طالبانو ویلي دي دوی د شاباس تاثیر په تختولو یا خوشي کولو کې هیڅ قسمه لاس نه لري. یا د تحقیقاتي کمیټې د کورنیو چارو وزیر چودري سرلی خان سره په خپل جمع کړي رپورټ کې وړاندیز کړي چې هغه حکومتي چارواکي دې ملامت کړل شي چې د ته یې ویلي وو د پخواني گورنر زوی شاباس تاثیر د امنیتي سرتیرو لخوا په عملیاتو کې خوشي شوی وو. د کمیټې په خبره هیڅ یوې ادارې لره د شهباز تاثیر د خوشي کولو کریډیټ اخیستل نه دی پکار. شهباز تاثیر د خپل پلار سلمان تاثیر له مرګه شپږ میاشتې وروسته په کال 2011 کې وسلوالو د ټوپک په زور تختولی وو. سلمان تاثیر خپل امنیتي ساتونکي ممتاز قادری وژلی وو. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي ضد قانون کې اصلاحات غوښتل. د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د روانې میاشتې په 8 نیټه د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارو کوته په لاس ورغلی وو. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي څانګې مشر اعتزاز ادا کړی وه چې شهباز تاثیر په کوچلاک سیمه کې په یو کمپاونډ چاپې دوران خوشې کړل شوی وو. د ده په خبره دغه عملیات پولیسو او استخباراتي الکارو د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړي وو. د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشې شوی. البته د پاکستان ځینې رسنیو ویلي وو چې شهباز تاثیر په زابل ولایت کې د ازبک سغدریزه وسلوالو له قبضې څخه افغان طالبانو راخلاص کړی وو. د دا قسمه متضاد رپورټونو تر راتلو وروسته د کورنیو چارو وزیر یوه کمیټې جوړه کړه چې د شهباز تاثیر د خوشي کېدو په اړه کره معلومات وکړي. خو د بلوچستان حکومت ویاند انورالحق کاکړ پر دې خبره ټینګار کوي چې شهباز تاثیر د عملیاتو د لارې خوشي کړل شوی او د ده په خبره د کورنیو چارو وزیر نفاق پیدا کول غواړي. کاکړ وایي شهباز تاثیر د ملیشیا ځواک د سرتیرو او استخباراتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوی. نوموړه زیاتوي دا ګناه نه ده چې د امنیتي ځواک سرتیری د دغه کار لپاره وستایل شي. د ده په خبره شهباز تاثیر د 4.5 کالو پورې د ازبک وسلوالو په قبضه کې وو چې بیا افغان طالبانو هغه پاکستان ته واستولو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د پاکستان د سیم صوبې حکومت وايي هغلته 350 دینی مدرسې معلومې کړي چې زدهکوونکو ته پکې سخدریزه مفکوري ورخودل کیږي. د صوبې حکومت د هیواد امنیتي ادارو غوښتي چې دغه مدرسو پر ضد لازم اقدام وکړي. په دې اړه د پاکستاني ډان رسپانه د ویلیکنې مهم ټکی منور شاه اوروي.
ډان ورسپانه د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکي استخباراتي ادارو د 350 مدرسو په اړه رپورټونه ورکړي چې د اورپکیتوب اړخته رجحان لري. په دې کې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. تیر کال په دغه راز یو رپورټ کې ویل شوی وو چې 9 مدرسې د ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. ورسپانه لیکي د تیر کال د رپورټ له وجې مذهبي ګوندونو او ډلو د حکومت خلاف سخت رد عمل څرګند کړی وو. نو دا وار په دې رپورټ کې د کومو ډلو یا تنظیمونو ذکر نشته، خو بیا هم د داخله چارو وزارت وایي چې دې لړ کې پولیس او رینجر ځواک ته د کاروایی کولو امر شوی دی. البته دا نه دی ویل شوی چې د تیر کال په رپورټ باندې هم څه عملي کاروایی وشوه او کنه. ورسپانه د سند صوبې د کورونا چارو د وزارت په حواله لیکي چې د تیر کال اپریل میاشت پورې په دې صوبه کې سباندې 4000 مدرسې وې، خو په تیر یو کال کې دا شمېره د 2200 نه اوخته ده او سباندې 4000 زده کوونکي پکې درس وایي. په دې مدرسو کې یوازې 4000 او 900 مدرسې د حکومت سره رجسټر شوې دي. دا راز ایاد وزارت ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې یو سل او 15 نه رجسټر شوې مدرسې بندې کړي هم دي. ډان ورسپانه ته د کورونو چارو د وزارت چارواکو ویلي په دغه صوبه کې به یوازې هغه مدرسو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې د حکومت نه منظوري واخلي، او کومې نه رجسټر شوې مدرسې چې د وړاندې نه روانې دي هغوی ته هم اطلاع ورکړل شوې چې زر تر زره د ځان د حکومت سره رجسټر کړي. چارواکي وایي د سند صوبې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. دا راز په دې مدرسو کې زیات شمیر د وفاق المدارس العربیه دیوبندی مسلک سره تړاو لري. دویم نمبر زیات شمیر بیا د تنظیم المدارس اهل سنت بریلوی، او په دریم نمبر د وفاق المدارس فقه جعفریه سره تعلق لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، یوې غیر دولتي موسسې په ننګرهار کې د زراعت، تعلیم او غذایی مسؤلیت د ادارو د چارواکو پر وړاندې هغه بنیادی ستونزې په یوه بحث کې را برسېره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه بحث چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام وکړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ را کوي.
یا د ناسا د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزي او څېړنیزې موسسې د اکسفام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یوه مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزي او څېړنیزې موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم تربیې، زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمن کې د دوی نه وعده واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ څه برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجودې دي، خاصا د زراعت او مالداری په برخه کې، همدارس د آبیاری په برخه کې، نو هغوی ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی وکیل زابط امیر محمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغه چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوی، ستونزې په اسانه نشي حل کېدای.
هغه خلک چې دا غصب کوي، دا قانون ماته یا په ټولنه کې نظام خراب کړی، د دې د مخنیوي لپاره کار وشي، هغه نه وروسته دا کارونه به موثر تمامي، خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعه لپاره.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هره میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
منګه میاشت کې یو ځل دوه ځل دې ادارو سره ګورو، هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبوو. د خان سره هم زه ګورو، د رسمي چارواکي سره هم ګورو. یعنې دغه پروسه تعقیبېږي. یوازینۍ د دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا اوږدمهاله ده او ډېره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې ښوونیزه او څېړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په شیبو کې د کرن خان په غږ لدې سندرې تاسو خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونې دوام لري.
سبل شانت خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ور توکم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کپک تیادا کلغ مان دے کابل دے رایات کی خواہست قندہار ساوانا یہ گزر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گزر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو سنگار دی خلک نور غواڑی سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ور کما ہس بنا پوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار ستا بانا یا سما دزڑ زخمنا سما زڑ گے ساتھی باب بہار سا بانا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 1,300 او 15,000 شپیته کلو هرڅه اوریدل شي.